السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عامه تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلې. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچیان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په موکړی د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې قولي اردو په فیسبوک پاڼه په یوه اعلامیه کې راغلي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعاو په اړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لوی لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذي مرکز تر هدف لاندې نیولې او درې نمبر جوبلې ور اړولې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلې دي. ارګ مڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتیناو سیمه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو کې طالبان ښکیل بولي. طالبانو که څه هم د نننی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماشام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې و، د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبه پیل کړې او پرونی د کاري ډلو لومړنۍ ناسته و. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډیر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالر ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره لدې چې کرونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیون خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شو چې لدې سختو ځپو او زیانونو مشکلاتو څخه کامیاب وځو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1500 الوتکه د جنیورۍ په 8مه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له راداره ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې دوش په تصورلی او عمله ناستوه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یو بوئنګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټوله 190 سورلی وژل شوې وه. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لسګونه کسان نیول شوي دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکېلتیا په غبرګون راوتي وو چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه دی په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپلې رای کارولې دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوي دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې د آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 21، 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغو تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنې او لنډمهالي دورې نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیګ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې دا تخمین کوي چې غوډي څونه نه غواړي، غوډي په دغه ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدي وي.
دا موضوعات سره وي، دا موضوعات یو حل تر رسیدل څه وخت غواړي. دا یو خبر مختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لا سره وړنې لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي.
یو 15 مینه دا باندې پټاو شوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان په یوه چاودنه کې ووژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوي راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتینو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 5 لوڼې، یو زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. د لموره یو او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې مو له اوو وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له پنځو بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 28,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سون توکو مرستې کړي دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړي دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته ور وسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. له دې وړاندې په کابل کې د روانې لمریزې میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو. دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، په کاپیسا کې مدني فعاله فرشته کوهستاني، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په زنځیري ډول رامنځته شوي دي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې، او په دې اړه پر لپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. افغان امنیتي ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوی تکتیک بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو په هکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دایي قاتلین، د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و، ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په ښارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي.
و موریدل چې نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنۍ دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ذره کوي، او بل داسې یو چې دا یو ګروپونه یو چې دا په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه سره نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه شته، دا خو طبیعي خبره ده چې طبیعي چې کله د دوو متخاصمو ډلو په مابین کې مذاکرات شروع کېږي هغه چې تر اوسه پر اراده قوي د سولې دپاره نشته، دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکاري چې دا یو پوزیفیه نه روانه ده. هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه چې
نو جنرال صاحب، په ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده قوي وجود نور پس وژنې زمانه لري، پس خشونت زمانه لري. آیا دا لاره د کامیابۍ ده؟ آیا دا لاره د پیروزي ده؟ په دواره د فیروزي وخت کې چې په نظام مو دواره د فیروزي وخت کې په اردو مو تک
دغه اوسنی تاریخوالي لفظیش خړ را منځته کړي. د دواړو خواو ترمنځ حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
عملا دقیقه خبره ده وزر پیچلی سکه ایسلا مطمئنی هم فشار ده دیدی خبرو نتیجه که ده نیتوی ده خبری خلی زارات جگلی ده پای اونیزی ده خلق پتا سوگر بدا میدیا که ناس که خبری که همیشه او سلای جواب و توریسی وایی که دې خبرونه کې نه ستاسو وخت روندي
نو ګرام څوک دی جنرال سي محترم طالبان توتري خواله کې یو کنا فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته
خو د ټولې دې طالبان په یو ګورو ده چې هغه چې قدرت غواړم امارات غواړم شرعي نظام غواړم شریعت غواړم دا راځم معلومه ده ولی ماته په داخل کې د اندېښنه پیدا شوی ماته په داخل کې دا پیدا شوی چې په داخل کې دا خلک دي چې وګورې ستونه نه غواړي وغود په دې غډوړي کې خپل قدرت غواړي
او جنرال صاحب امنیتي په لور دغه چسپکی ماينونه چې اوس زیات شوې دي دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماينونو نه استفاده کوي
کومه به ترين کس کولرو خپل وظیفه په وخت ځوند باندې ګرام او دا قوتونه څنګه هم ندي همدغه کس چې درته پام لري کس چې وزارت داخلي هم لري او کس عمومي چې امنیتي وي دا هغه هم لري چته وا کان دې هم پاریو په وا کان دې په لوځي کې ډیرو خپل پیدا کوي اټن دې هم مرکز په قابل کې یا بدل کې جوړي یا کني جوړي واره دي چې راوړ کې به دې په نړۍ عامل کې نه کېږي څه کو وايي او دا څو استعمالي په قابل کې خو زه درته وایم په مختلفه ګرو دي یو څه تاسو زه دا کوډری انتي زه تر په ورکم کې یو څه تاسو ها غوي دي ته هو تم پیسې ورته کوي دا یو څه دا غوښتل چې فکر ته غوړل موټر راځي ویږي راځي چې دې ته خلک نه ځم نه څه چې پینسته کې دې څه دې ټول نه استفاده وکړ په ځانه په دې طریقې دې
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاریخوالي پر عوامل او اهداف غږید
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وسم له تاریخوالي د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میسته کینی دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې خه پرمختګ بولی او یوې خې پایلې ته رسیدو هیله کوي په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړو لوري نن هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب او د بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي د سولې خبرو د اجنډا جوړول د زمينه برابروي چې د دې خبرو لمړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوري غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري د اکشن ویپورز ازادي رادیو ته وویل د شنبه ورځ په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشو
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شوې ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه په غونډه کې چې په شفافه ځای و د اجنډا د توحید او ترتیب پاکله بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناسته وي ان شاء الله بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبرې وي ځکه چې دا موضوعات سره وي د موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې د یو حالت رسیدل په صباح خواري او نو دا چې دا مذاکرات سره پایښ کول او روان شول دوهم پړاوي دا یو خبر مختګ دی موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب باندې داسې محل پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچ پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبري کوي د افغانستان حکومت وایي لدې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د توثیق خالی پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف تر لاسه کیږي او کنه پړای وړاندوینل وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر اندونیزیا اروپایی ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان حمله طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولره پونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو سره پات شي تاسو به د سولې وروستي او پرمختګونو خبريږي. ازادي رادیو د ماخام د سهار لوو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وايي په دې وروستي 1290 کې لمرګونو او جنازو پرته بل هیڅ ندی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قرباني ورکړي، خو په بدل کې یې تش ژمنې ورکړل شوی. دوی خبرداري ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړي ژمنې عملي نشي، نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبريال راپورته.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 12 نامنه یو د نسبي امن او قراری سا اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستي او جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه، خوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان دا شل کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمن یې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لډلې شاه محمود شینواری وویل 12 د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلې دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 12 دوامداره جګړه پکې ودلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواری په خیمو کې په تاسې وګوري د سرکې سره هلته اوس هم یو زاړه وټورنه د کړکۍ او دروازې نه لري، کلونه وشو په هماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پورې سرپناه مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسیدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته یې درناوی وشي، او په خبره یې چې خپل حقونو تیریدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانۍ چې ورکو دغه څه د پاره ورکو، که د دې وطن د پاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 2 وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو 2 کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي، نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی، او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې 3 وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و، او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
له ننګرهار ورزو جنوبي ولایت روزګان ته. روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوستو او قرارګاو په کچا یو شمېر قمندانانو ازادي راډیو ته دا خبره کړې. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په اورزګان کې د پوسټو ځینی کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیعګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې سوي، دا کوي چې د دې ولایت په امنیي قمندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انتحاري راباندې ځان پټاو کړی دی، او یو دوه دانې موټر ته دا
دا دو تلویش کلن سید شادی چې نظامي رتبه یې لومړی ساتن مندی او په تورجان مشهوره دی. نوموړی وایي د پولیسو په لیکو کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قمندان پاتې سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي، وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهی دا کوي چې د اورزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانې دي په دغه کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم څه کړ دي چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اورزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اورزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په ښار کې. دا ګردې نیاکه خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداک سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی، خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دندې ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دی او ترفیع نه دی ورکول سوی، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه ښه لیدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سرې ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې پر سیمهیز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګره له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې سیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړې، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی وو. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې درا لویدو په تر ټولو لوی پیښه کې همدا د بوئنګ 9 ماکس 8 ډوله الوتکه شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوایي شرکت اړوند د الوتکې درا لویدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټول 109 پرلې وژل شوي وي. له دې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9 ماکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې رالویدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 20 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
څلور نیمه بجې شوې د خبری مجلې د خبری خبرونې خبری مسایل دلته پای ته رسیدي. اوس هم لند خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکانو د مرګ جوړلې د ادعا او پاړه څیړنې کوي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل د لمړنیو معلوماتو لمخې افغان وای ځوکونو په خاشروت کې پراستوګن کورونو بمبار کړي چې پکې 12 ملکان وژل شوي. د میوند قلوردو چارواکو بیا په یو بیان کې ویلي د ملکانو د مرګ جوړلې د ادعا په اړه خبر رسیدلی او سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د پیښې څیړنه وکړي. د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لوی لارې په اوږدو کې د خاشروت سره د طالبانو د اخاذۍ مرکز تر هدف لاندې نیولې او درنه مرګ جوړلې وراړولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدل غندلي. خاغلی غنی په حواله په یو اعلامیه کې راغلی چې پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. له ضیا ودان سره تر څنګ 2 کسان هم په دې ماین چاودنه کې وژل شوي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له ایرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. لوبې د جنوري په 20مه، 24مه او 26مه کېږي. او د انډونیزیا چارواکو دی وی الوتکه او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. الوتکه د جنوري په 8مه الوتی او پرون یې ټوټې موندل شوې.
اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د آسیا د فوټبال کنفدراسیون یا ای ایف سی نن د نړیوال جام او آسیا جام د غوروي پړاو سیالیو کې د افغانستان د راتلونکو 2 لوبو لپاره محل ویش اعلان کړ. د دې پلان لمخې به افغان لوبډله د روان 2021 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه له بنگلاديش سره مخ شي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت ماښام په 15 بجو او 1:30 دقیقو تر سره شي. همدارنګه افغانستان به د مارچ په 1:30 نیټه بل لوبه له عمان سره ولري. د فوټبال کنفدراسیون بیا د دغو لوبو د ترسره ویزای نه دی مشخص کړی. د کابل د ښځو د والیبال سیالۍ نن د سرې میاشتې لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې پای لوبه د سرې میاشتې او امید لوبډلو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سرې میاشتې لوبډلې 3-1 په وړاندې لوبه وګټله او د اتلولۍ مقام ته ځان ورسوه. ښاغلي قریزاده وایي په یادو سیالیو کې امید لوبډلې 2 او د کابل ښاروالۍ لوبډلې 3 مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ د والیبال د ودی او د خزینه والیبال لیگ ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. ویل کېږي چې د ښځو د والیبال د غوره لیگ سیالۍ به د هود په میاشت کې د کابل په کوربتوب ترسره شي. او په بامیانو کې د فوټبال 15 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز کورس کې 20 روزونکو برخه اخیستې وه. مشروف د دغه روزنیز پروګرام هدف له نویو قوانینو سره د روزونکو بلدتیا یاد کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2269 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لرئ د انټرنیټ له لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com facebook.com/azadiR مو ده فیسبوک پاڼه ده. در سره خوښه کوي مینونه مینوال لري تاسو هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه انځورونه او ویډیوګانې کتلی شي. اوس هم ورځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته د انصاف پلاټکی او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف پلاټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. دا ازادي رادیو خاغلو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و به اورئ چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپلو ډیری ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي. دی ویلي دغه ستونزې سو ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي. دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی خپله ستونزه په خپله ووایي.
نن می پکتیکا ولایت ته د سپکیل د ټولنې نظامت کوم. مشکل خو دا مشکل وروره چې موږ دغه 1300 دی ونی وی دی ولسمې پاتېستان تاریخ په مالی ورته کې جلب جذب سو. د کانټه کې منتقوي په نامو باندې کانټه کو چې موږ تعداد وو 1800 نفر د نورو ماشات حواله سو 1500 تا دې 1300 نفر ماشات وځنډل دوله سو میاستو تنخواګان تر اوسه پورې نه دي اخیستي. دا مشکل ملار
تاسو خو ډیر کسان استه 1300 کسان یې ته وایې
او دغه کې 1500 اخیستي ویم ستیا زاد دغه د تنخواوی واخستلې تو خو دا 1300 نفر تر اوسه پورې پاتې
1300 کې 1500 واخست
او دا نور پاتې دي یو له سو دوله سو میاستو تنخواوی پاتې دي.
دیولس دولس میاشتې پاتې دي تنخواګان.
او پاتې دي
وسم وظیفه ته ځي.
وظیفه کې هم دا وسم په وظیفه کې.
ستاسو دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خول اردو پورې دی؟
203 تندر کول اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه هم نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
تروس پور مر سره شریک کړي دی واز راسی بس د کاغذ په مخې ولي کې رانه لاړ سی او بس نور ولاکه بیا چا ته پس مشه کړای چیرته تاسو ماشین اخیستې او کوم نه دی
نو سو وای
خالي وادي را کوي نن سبا تین یا سبل می اس پدی وادو يم د چتر اور سوال
ا شاو به تم څنګه د خوراک سکاک د څنګه دی
ا شم سید خو تروس پور د وسایت نه لرو یا البسن د کمزور البسد
قد هر سنه مخک تاسې تنخواه غواړي ها
ولا تنخواه کده اوله تنخواه کده ځکه چې ځکه خیر تا کې ارشه خوې د دې دکاندارانو قرضونه را باندې دي اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نو وصله ځکه چې مخکنی قرضونه د دې خلکو را باندې دي هغه خوې ملمو غواړي.
علاوه د دې قتین والی صاحب خبر ده په دې موضوع
یوازې خالی بس کمانډان د ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې د پی څلور د پی ګردي استم تللې یو خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلې.
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ته په خپل فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې یولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یي بیا چې دی سړی بیخی د سر ویښتانې لاټ کې ګرو دي
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده؟
ولا مخ کې ویګلې د سیستم وضع او سیستم خرابتي او د خبره کړه سیستم کې څوک داخل سوی یا څوک نه یې داخل سوی او اوس کوم سیستم مشکل مالته وای دغه مشکل هم نسته نو نه پیژم چې هغه مشکلات په دې ته معلومات یې څنګه یې
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه
بایومټریک کې کومه ستونزه وا غستونزه یې مال کړو خو تر اوسه پورې بس یو ځای اترایک ته غنومنه چې چا ماشینه نه اخیستې هغه موجودم و کې ډیر تا چلاس
خا وای چې نوې سیستم جوړو تاسو دغه نوې سیستم کې شامل کړئ؟
شامل کړی یو هغه د 15 میاشتې کیز شپې میاشتې کیز چې د شپږو میاشتو تنخواګانی په دغه خاطر ته ول کیږي چې موږ د نوې سیستم کې شامل وکړو.
د نوې سیستم کې څه وکړه؟
دا نوی سیستم کې موږ ته د تنخواګانې مثال دغه د اوس وظیفه پنځه میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته وله کېږي او کومه زړې تنخواګانې سوي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې واده راکوي نن اوس سبا دې میاشت دبله
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلي؟
په کومه میاشت چې موږ منظم اخلو.
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستې د څو
میاشتې؟ نه نه دغه دې یو له سو ټول سو داس پاته ده
خسته مشکل به ورسو
مانا نه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو لوایاند خاغلی ایمل مومند سره شریک کړه. جناب مومند، 203 قولي اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشت کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې، په دې سکه مو ستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي زیات مونږ د لومړی لیوا کوم جوزتان دی کوم کنډک دی، خو په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي، په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتما دا اجرا کېږي، ځکه چې دا په سیستم ته نه داخل شوی. دغه کوم دوستانو چې معاش نه دی اخیستل یا مشکلات لري سپین چې کانټکټ او هغه مربوطه قطعې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دوی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژن مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب، تاسو ویل چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېر میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستې.
کنډک ټولی منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی چې زمونږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د پامدې اساس باندې کېدی چې د معاشونو په حواله کې بیا هم چې ما سره مستقیما په تماس کې شي ستونزه چې ده هغه اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره کمه او هغه حل ورته پیدا کړو.
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کال مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی، داسې ویلي.
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي ټولګان لرو، مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکلې ما ته واضح شي دغه ټولیم را ته واضح شي، خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم
بله مومن صاحب مخ یو طرف ته واړوي د آواز هم لږ جړ شو. بله،
نو ما عرض دا وکړه چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منتقلیان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیل په پکتیکا کې په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي چې دا زمونږ کوم ټولی ده چې دا ستونزې مخ دی. بل هغه دوستان چې هغه سرتیری او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولی کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ماس د اپ سیستم د لارې والا کېږي ټول سرتیر ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي دا ستونزه به حل شي.
بالکل، څنګه چې زه تاسو ته اطمینان موقع سره سیستم د لارې اول کېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولي اردو یو سرتیری نورګل د خپلو ډیری ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولي اردو بیاند ښاغلی ایمل مومند وویل چې د دغه قولي اردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده او له ختمېدو سره به یې په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو اجزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله وسی ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره خلاصته توم په دې خبرونه کې موږ د تل په څیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي د غوی نشانه راته وای نو زبې هم لزند پرته هم د پیغامونه په اول سر کې راوخلو او ورسته بر اساس تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورک دوستانو په سګرځي خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم غواړم دا خبره یاد کم چې کچيري تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم ورک عزیز لري نو د دې خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ آماده ولري زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکړي موږ در ته خبرو نو کدای سي تاسو ورک عزیز پام دغه کې وي تر څو تاسو وکولای شئ چې زموږ د دې دوستانو شمیرې در سره ولیکي کوم نشانې چې دوی وای در سره ولیکي بیا هم په دې هیله چې وکولای شو د دې لارې تاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو نو نور منځم ته ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وای په خپل سیمه کې یو کس موندل دی چې د دوی له خولې به واورو چې دا څوک دی
السلام علیکم زر بدر سره ولایت ګرماش ته ولسوالۍ د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې دا یو جړګل دی چې یو خالق دادی الله د دې جړګل د سلام دی د دوغو په اړه باندې اعلان کړی دا موږ پیغام ثبت کړی دی دا ته یو دیني ورور دی زنګ راته چې د دوغو په اړه معلومات لرم دا باندې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دا دیني ورور ما زړه اوري دا سره خبرې وکي یا د موږ دی یا د دې د لکان معلومات مشترکې نو دغه شماره ده د ازادیر کا کوم څه دغه هله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورې شي خبرې دی ورسره وکي چې دا ورور مشر په تماس کې شي مشتریشان یو دې چې په دوه ور او شپږ درې اته دوه ور پنځه اته چپر وسنه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر اگے اوریدم کا کرکم تہ سر اخلاص پم دا چمخ کے ابل ونی مخ کے د پوپل پنامه اورور گدن کڑے و چولے و چ کچنے زم تر دے آ کچنے زم دے نو د دلم بار مز نو اخ سیدا چ بل نفر مست ول ولا کچنے اعلان کین اغاز ما ورو کز مز غاورن زم تلفون شمیرا ور توا من مستری دی پدغه شمیرا جنگ
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم په دې هیله چې راته کړو خوش خوشاله بیا د صحه جامع بیا ته پتا مې زده سروسل محمد غل سرمانی ما نن د لیس امریکا نیولې د سایو یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د 13 پښ و میاشتې کې چې دلته موږ سره سره دی نو دی وای چې زموږ ساده شندنی مو د اوغه منځ کې مو د ته وس کور زاینه باندې ځنه کې لون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونی چې د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونی چې زه به معلومات ورته ورکم دی وايي چې د حاجی خان زیم او د نور محمد کارکان لسیم او شرف الدین دا د می ورونه دي نو د شندن ورور سوالي دي دغه من فکر دلته غلي دي تقریبا شپږ میاشتې کې چې وي وسمه د کور درکمن من له تاسو به تکلیف هم نشم لري نو دلته موږ سره سره دي دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه زما معلومات راکې زما خو درو دي سم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر فلور شپږ فلور او د ازادي راډیو سمیلا خوښ ساري چې ما پیغام نشم
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم څه کوم په دې لږه جوړو خوښ خوشاله به زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د رحمت په نامه نه د عبد الله جان زی د کندهار ولایت وسیدونکی څه اسدي ناروغي لري اسدي تکلیف هم ورته دی نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې څه په اړه څه په اړه اته کتنځو څلور اته ونی وي څه په اړه څه په اړه اته کتنځو څلور اته ونی وي یګن تر هغه باندې شنه راډیکا سره وي چې په ورځ کې پر څنګه د ریډیشن د پیندوس چې په ورځ کې پر څنګه ریډیشن د پیندوس
د فراد د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دی شی د چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلۍ وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دانه ورورې که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله داسې اوس نه دماغ ووته او پادسلو دغه انجلۍ که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده دا نو پاتسلو د هغه منطقې د عراق په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سي کمسین د ورنګ الکه وایي ور دی نو دغه شاید د فراه د ولایت یا د عراق یا د دغه خواوشاوي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یم زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 40 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دی مهاله واردل. نو ورزو استاسي نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل ورکو پسې ګرځي او مشته مودا پیغامونه راستولې دي په امانه ته در خبرو.
زما نوم غلادي د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه. زما زیری د ملي بلا په نامه دی. دا وښه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه درسوي د نن سکار په شاخه خاطر دي دغه معلومات کړځي ته د معلومات کاوک ال کوزي دي د معروف دي اطلاع نه دې بلادي په دغه لمبر باندې 0 اویا 50 وسو نیلی 50 0 اویا 50 وسو نیلی 50 په دغه لمبر باندې تلیفون وکړه. هر څه معلومات په دغه لمبر باندې ځل راوړي.
د پولیسو په څنډه یې علم ولا تدریس سره دې برابر په څنډه کې نیوږه ده. زما یو دوست چې په خور په نامه د ادب کله کې د دې ټول صحي د خپل کور نن درکته چې ارمه په ماورو کې معلومات یې ماس چې په دغه څنډه راځي کوم چې 0 1 0 2 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه درنه احتراماتونه په دې کې رنګ جوړاوه او ضروري راکې د دې ټول سوالې د همو لا د دې ټول پالیسینه دا په قانون کې زم ما د واقعي د شکل په نامه د پلانونه هم سینا کار وکړو د رشیدا کار نه کار کې نظر کوي کار مومن اسلام وته ونما چې ما ته په دې نمبر راځي ته ونیسي 0102813 زری بیا دې کوان 0102813
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سالیه د ورکه ځانو پروګرام ته د پیغام ته ځدم زانو مازی دې درنی میاشتې شاوخوا کې د چورک دې نومې مشبلات د پلان نه صدلارې یار څو پاره معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوش میرو اړیکه ونیشه سپروسو شپاج پنځه شپاج یو دوه اته سپر و څلور اته دوه دوه و پنځه نه څلور شرخ دی تمام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوریې دی تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی. ابوالباري مې دی چې هر مسلمان ورور زه په حق لم زما یا د مور یا د ژوندي یا د من د مهرباني د مخې مصطفی د غالي ته تماس نیسي. سپروه دوه شپږ یو شپږ سپروه د نظري ولسوالۍ دی د عبدالباري مېمې دی د مدولي اخونزي دی حفصه دی حتی معلومات دی فتح امر فضا لمبر مسطره هذه کې. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه عبدالفنان مومن یم له کندهار څخه زما یو د خاله زوی ورته چې شریکلانی مې دی نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په همدې اړه تماس ونیسي. صفر و بیا دواره صفر فش پنځه و شپږ درې پنځوس و اویا صفر و دواره نه بیا صفر نه اته څلور و اته صفر و سوا نه نوي صفر اته نوي څلور سوا اته اویا د خدای قهمه.
سلام علیکم. زه د نرخان یم د نرخان د کلي یم د ابراهیم نومې دی د درو کلو ده نو بس دا رخصه ده دا شماره به درته وایم صفر وایا اتاتیا اویا پنځه سوه پنځلس نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسه نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
بل السلام علیکم. زه د نن ولایت مدالي ولسوالۍ څخه ستاسره اړیکه زموږ یو قریب دی چې ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی نوم یې ګل آغا نومېږ د پلار نوم یې محمد آغا دی کار چک په دغه سره بریدا کوي موږ به ډېر شیرلنی ورکړو ناست ټلیفون شمېره دی صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نعیل نومېږم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا دا دوه کاله در مخه زما سره تماس ونیولی ولې زه د رسګاب قدرایي باندې یم نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلې یې ساتي ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي خپله شیرني دې واخلي صفر و صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر بل نمبر دی صفر و صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسوی ازدانو سرونی ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه قطردا مبارز یم د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکه یم. نو زما یو د اکا زوی دی د حضرت طالب ورور دی د دنم خپل نعمت الله دی نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره دی یا د خپل زما آواز اوري لطفا زما سره د دغه شمېرې اړیکه ونیسي صفر و صفر دوه و دوه و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته و. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري زما سره په دغه شمېره اړیکه وایي. د ازادي راډیو سره تېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم.
زه ورور دلال محمد خانامه تقریبا د شل کار کې د شورک سوي دي د نایو لپاره یو څخه دلال محمد خانامه دي اصلار نوم یې حضرت محمد دي انو هر مسلمان ورور کې د دې یا د شاتر وسیز او یا د خپل زموږ شغاوري دا راته په شماره د زموږ سره معلومات وکي دا ځبې رادیو څخه مننه د خدای په امان
زمان ملجان خوګمند دی دا ننګرهار ولایت د خوګانو لسالۍ نظر اوسلې ما د ټلیفون په کرخه خبرې کوم زما یو ترځه هرات ولایت د خپل کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت لاړو تر اته کال عمر دی نو ما غلطه کورنۍ نه نادر کښې ویل دا یو کال کېږي نو می چې د عمران د کچا ته معلوماتي نو خپل د بل شیرینی دی واخلې نو د زیات معلوماتو لپاره د پدغه شمیر اړې کې ټینګې کی صفر و تلور کرتی بیا ات 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 بیا پینز درې دواش پاک
پدې هیله چې تاسو یو د نورو ټولو دوستانو چې په خپل ورک قریبانو یا دوستانو په سیګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا سي